کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه زه فریبا ظاهر د شفیق یار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ روبه کې لژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه بلکې زیات کړی دی. افغان روغتیایي کارکوونکي پر وخت د معاشونو نه ترلاسه کولو له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي، او دا هم اوري چې په امریکا کې ځینې څېړونکي وایي ممکن ځینې موجود واکسینونه چې د نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړ شوي دي د کورونا مخه ونیسي، خو لا هم تراوسه د کورونا واکسین د جوړولو لپاره کار روان دی. دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالالدین وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د کورونا وایروس نږدې 1590 پیښې ثبت شوې. کابل کې د بیلابیلو ادارو استازي ټول شوي چې د دغه ښار د امنیت لپاره نوی پلان جوړ کړي، او امریکا د هغه پریکړه لیک هرکلی کړی چې پرون د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د مشرتابه پلاوي لخوا تصویب شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس 1540 مثبت پیښې ثبت کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي دغه پیښې د نږدې 1500 مشکوکو کسانو له معاینې وروسته معلومې شوې. له دې سره په افغانستان کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 28500 شو. له پرون راهیسې 21 افغانان کووېډ 19 ناروغۍ مړه کړي. د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د کورونا وبا د خپرېدو له پایله 1590 افغانان د وایروس مړه کړي او نږدې 8300 بیرته روغ شوي. څه موده وړاندې د ملګرو ملتونو د روغتیا د برخې یو راپور وښوده چې افغانستان کې د مشکوکو کسانو معاینه ډیره کمه ترسره کیږي. له دې ښکاري چې افغانستان کې د کورونا پیښې تر هغه ډیرې زیاتې دي چې دولت یې رسمي اعلانوي. د کابل ولایت د امنیت د ټینګښت او دغه ښار کې د جنایي جرمونو په وړاندې د ښې مبارزې په هدف د عمل پر یو پلان کار پیل شو. د امنیت، ترافیک او ترانسپورت، ښاروالۍ او یو شمېر نورو اړوندو ادارو استازي د یو سیمینار په چوکاټ کې په اوو کمیټو کې ګمارل شوي چې تر دریو ورځو پورې دغه پلان بشپړ کړي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پلان د افغان ولسمشر له لارښوونې سره سم جوړیږي. د کابل ښار د امنیت پلان داسې مهال جوړیږي چې دغه ښار کې هدفي وژنې او جنایي پیښې ډېرې کیږي. له دې وړاندې هم د پلازمینې کابل د امنیت ټینګښت ته بېلابېلې تګلارې جوړې شوې، خو له نوې هڅې داسې ښکاري چې پخواني پلانونه ډېر ګټور نه وو. په هرات کې د سړک غاړې ماین چاودنې درې پولیسو وژل او درې نورې ټپیان کړل. د هرات د پولیسو سرپرست ویاند عتیق الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو پر همبې موټر دغه چاودنه نن سهار د هرات اسلام قلعه ترمنځ لاره کې وشوه.
صبح امروز هنگامی که کندک شوارامو برای انتقال رئیس گمرک به محل کار از بودند
دای وای نن سهار زمک د لوی لارې کندک د گمرک د مشر د ساتنې لپاره د هغه د کار ځای ته روان وو. د کوهسان ولسوالۍ اړوند قدس آباد سیمه کې د دوی ټانک پر ماین ور برابر شو چې پایله کې درې سرتیری وژل شول او درې نور ژوبل شول. خاغلی وسیق ویل چې د غچاودنه کې د هرات د ګمرک مشر ته زیان نه دی اوختی. تر اوسه چا د غچاودنه مسؤلیت هم نه دی منلی. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي د هغه پریکړه لیک هرکلی کړی چې پرون د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د مشرتابه پلاوي لخوا تصویب شو. په دغه پریکړه لیک کې له ایران غوښتل کیږي چې پلټونکو ته د دو سایټونو د څېړنې اجازه ورکړي. دا هغه ځایونه دي چې ګمان کیږي ایران پکې اټومي فعالیتونه ترسره کوي. د ملګرو ملتونو استازي براین هوک په یو ویډیو کانفرنس کې خبري اعلان ته وویل دا پریکړه لیک مهم دی او ښیي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه جدي اندېښنې شته. له 2012 کال را په دې خوا دا په دې محتوا لومړنی پریکړه لیک دی چې له ایران پکې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي سره د هر اړخیزې همکارۍ غوښتنه کیږي او ورته ویل کیږي چې د دغه ادارې غوښتنې ومني. ایران بیا اجازه نه ورکوي چې پلټون کې د دغه سیمه وګوري او د سره یو ډیپلوماټیک ستونزه په سیمه کې رامنځته شوه. پریکړه لیک د جرمني، فرانسې او برېټانیا لخوا وړاندې شو او په 25 شنو کارتونو تصویب شو. روسیه او چین د پریکړه لیک ته د رد رایه ورکړه. ټاکل شوی امریکا او روسیا همدی اونۍ کې ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت د خبر پانه پر بنسټ د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د امریکا ځانګړی استازي مارشال بلینکسلی به د روسیې د بهرنی چار وزارت له مرستیال سرګی ریابکوف سره د جون په 22مه او 23مه نیټه وګوري. په راتلونکي کې د اټومي وسلو کنټرول به د امریکا او روسیې د دې لوړ پوړو ډیپلوماتانو د بحث مهمه موضوع وي. او روسی خبر هم دا چې په برازیل کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 1 میلیون څخه اوښتی. نړیوال روغتیایي سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا ویروس وبا یو نوی او خطرناک پړاو ته رسیدلې. د برازیل د عامه روغتیا وزارت هغه شمیرې خبرې کړې چې خی په دغه هیواد کې په کووید 19 ویروس داخته کسانو شمیر له 1.1 میلیون اوښتی. یوازې د جمعې په ورځ پرون د جنوبی امریکا په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله تر 1200 زیاتې د مړینې پیښې ثبت شوې. اوس په برازیل کې په کورونا د مړو شوو کسانو شمیر 9000 ته نږدې شوی. د خبرونو پای
خبرونه ملازه د ریډیو اوریدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان المریز کال په لومړۍ ربع کې لژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه دی بلکې زیات کړی دی. د دغه شورا ویان جاوید فیصل.
دوی د اورکم په موده کې هم او تر اورکم وړاندې د اوربان په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاري وساتي. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
یو شمیر روغتیایي کارکوونکي چې په افغانستان کې د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته وایي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي ځکه د دوی معاشونه پر وخت نه ورکول کیږي. په نړیوالو مسایلو کې به دا واوري چې په امریکا کې ځینې څېړونکي وایي ممکن ځینې موجود واکسینونه چې د نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړ شوي دي د کورونا مخه ونیسي، خو لا هم تر اوسه د کورونا واکسین د جوړولو لپاره کار روان دی. محبوبه حسن په بریتانیا کې پرمیندوار شو د کورونا د اغیز په اړه څېړنه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د دغه واکسینونو له جملې څخه یو د اکسفورد او بل د امپیریال کالج لندن واکسینونه دي. دا واکسین د 6 میلیونو پاوندو په لګښت جوړ شوی دی.
نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه دوه اونیز پروګرامونه دي ورته ته تاسو ته بلنه درکوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان المریز کال په لومړۍ ربع کې لژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه دی بلکې زیات کړی دی. د دغې شورا ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل طالبانو د اورکم او اوربند په موده کې له پخوا خپلې حملې زیاتې کړې دي. په ورته وخت کې طالبان وایي چې امریکایانو له طالبانو سره د اورکم په مسله بحث نه و کړی بلکې د انساني ترحم له مخې طالبانو خپلې حملې 30% راکټه کړې او طالبان په دفاعي حال کې دي. په دې اړه نور جزئیات زما همکار رحمت الله افغان راکوي چې هم را سره د کابل څخه د ټلیفون پر کښه دی. افغان صاحب خبرونه ته شرغلې
فروجانه تاسو ته د ازادي راډیو ټول اړوند څه سلام نه وړاندې کوم چې تاسو یې دا ونه وکړم. د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې تر لاسټیک وروسته تمه دا و چې د پسرلي په درمیاشت کې به په افغانستان کې د جګړې شدت د پاموړ راکم شي. خو نن چې د پسرلي ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي نه یوازې دا چې د اور کمپ موده کې تاریخوالی کم شوی نه دی بلکې لژمنې خلاف چاڅوي هم دی. نو د شورا ویان جوړ فیصل د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
طالبانو له امریکا سره موافقه کړې و چې دوی به تاریخوالی کموي او د افغان مسلمان اموجنه بدروي. برعکس دوی د اور کمپ موده کې هم او تر اور کمپ وړاندې د اوربان په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاري وساتي. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې طالبانو په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل بریدونه زیات کړي دي. افغان حکومت او طالبانو یوې خوا هم سږ کال پسرلنی عملیات اعلان نه کړل، خو د جګړې ډګر ګرم و. هڅه مو وکړه چې د دغو جګړو له امله په تېرو 3 میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه د افغانستان له امنیتي او د دفاعي بنسټونو څخه معلومات ترلاسه کړو خو بریالي نه شو. طالبان بیا د خبره ردوي چې دوی امریکا سره په هوکړه کې د تاوتریخوالي یا د اورکم په مسله سلا سوي دي. دغه د بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی روان مریض کال خپل سلمي عملیات اعلان نه کړل او د انساني ترحم له مخې خپلې حملې له 300 څخه 40% ته راښکته کړې. مجاهد زیاتوي چې طالبان په تاروزین نه بلکې په دفاعي حالات کې دي. دا په داسې حال کې ده چې موده مړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په امریکا کې وی غونډې ته ویلي وو چې د طالبانو سره د امریکا په هوکړه کې په ورکم بحث نه دی سوی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې په 9 نیټه د قطر په پلازمینې دوحه کې د سولې هوکړه لاسلیک شوه. له هوکړې یوه اونۍ وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ اورکم او په تیر کوچني اختر کې بشپړ اوربند وسو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې جګړې زیاتې سوي دي نو د بین الافغاني خبرو په شروع کېدو یې ناوړه اغېز کړی. د ولسي جرګې غړي شنقي کړوخیل ازادي راډیو ته وویل
دا خو انتظار کېدلو چې باید واقعا امریکا په تاوتریخوالي کمولو کې باید جدي همکاري کړو. همدارنګه منطقوي همکاران لکه پاکستان چې طالبانو باندې خپل تاثیرات لري باید چې د تاوتریخوالي کم شوی وای او واقعا هغه ذهنیتونه برابر شي تر څو پورې موږ به افغاني مذاکرات تللی وای. ځکه چې هم هر څومره دغه تاوتریخوالي زیات شي سو فکر کوم چې دا فاصله زیاتیږي او د خلکو اعتماد په خبرو اترو باندې کمیږي. دا یو لوی صدمه ده چې ورسېدل. امیدوارم چې راتلونکي کې په دې باندې واقعا کار وشي او تاوتریخوالي
نو موري له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالي راکم کړي او وربند ته چمتو شي تر څو بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر شي. رحمت الله افغان ازادي راډيو کابل.
دوستانو د رحمت الله افغان څخه مو د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د کمیدو یا ډېرېدو په اړه د افغانستان ملي امنیت شورا څرګندونې واورېدلې. زموږ خبرونه د عمل لري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس په روغتیایي مسایلو ته راسو. په افغانستان کې روغتیایي کارکوونکو ته پر وخت معاشونه نه دي رسیدلي. یو شمېر روغتیایي کارکوونکي چې کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته ویلي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. خو د عام روغتیا وزارت مسؤلین وایي ډیرو دغو کارکوونکو ته معاشونه رسیدلي او یوازې هغوی چې قراردادونه یې نه دي لاسلیک کړي د هغوی معاشونه پاتې دي. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې.
که څه هم په دې وروستیو کې افغانستان ته له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې له بهر نه په کافي اندازه مرستې رارسېدلې، خو لا هم دغه روغتیایي کارکوونکو ستونزه چې په دې برخه کې کار کوي پر ځای پاتې ده. یو شمېر دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دوه یا درې میاشتو را په دې خوا یې تنخواګانې نه دي اخیستي او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د اروزګان ولایت د ولایتي روغتون سر طبیب ډاکټر نورلا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا دا دوه میاشتې چې موږ ماشونه نه دي لیدلي او نه مو اخیستي دي. دغه د ماشوم مشکل موږ لرو شرف ډاکټران دلته د ډېرې اقتصادي ستونزو سره مخ دي. حتی ډاکټران صاحبانو دونه
ښاغلی نورلا وایي د روغتیایي تجهیزاتو له کمښت سره هم مخ دي او په وار وارې له چارواکو سره د ستونزې شریکې کړې دي. ډاکټر عبدالغفار سعید بیا په پکتیا ولایت کې د کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د عامې روغتیا ولایتي مسؤول دی. دی وایي تر اوسه یې هېڅ ډول منظور شوی امتیاز نه دی ترلاسه کړی.
تقریبا شرونه موږ په کرونا کې همدغه مسؤلیت اخیستی ده. حکومت امتیاز موږ د فار د عامې روغتیا وزارت لخوا نه منظور شوی تر اوسه فورې موږ نه ده اخیستی.
د لوګر ولایت د عامې روغتیا ریاست مشر رسول ګل اسمر هم مني چې د کرونا په برخه کې روغتیایي کارکوونکو ته لا هم معاشونه نه دي رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم له درې میاشتو را په دې خوا هغو روغتیایي کارکوونکو ته چې د عامې روغتیا وزارت له لورې د کووید-19 ناروغانو د تشخیص او درملنې په برخه کې کار کوي معاشونه نه دي ورکړل شوي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د دوی په خبره په دې وروستیو کې افغان حکومت ته کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې او نړیوال روغتیایي سازمان لخوا مرستې را رسیدلې، خو د دوی ستونزې ته رسیدنه نه ده شوې. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاندې معصومې جعفري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در قسمت معاشات کارکنان صحي کې د بخښه کوو.
د معاشونو په برخه کې باید ووایم چې ځینو دغو کارکوونکو خپل قراردادونه نه وو لاسلیک کړي او یا یې هم بانکي حسابونه نه درلودل، نو ځکه یې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي. وزارت په دې برخه کې په جریان کې دی. خو د تجهیزاتو په برخه کې باید ووایم چې دا محل پر روغتونونو کې تجهیزات شته، کوم روغتونونو کې چې کم دي هغه وخت نیسي خو ټولو ته به ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په روغتونونو کې د اکسیجن د کمښت تر څنګ له ځینو نورو روغتیایي اسانتیاوو د کمښت او آن د نه موجودیت له امله شکایتونه سوي دي. روغتیا پالان وایي کرونا ویروس سره د ښې مبارزې په هدف باید لازم وسایل او تجهیزات د روغتونونو په واک کې ورکول سي او دغه شان د ډاکټرانو ستونزو ته په وخت رسیدنه وسي. مخکې تر دې د افغانستان د طبي شورا رئیس نسرین اوریاخیل یو شمېر رسنیو ته په خبرو کې ویلي وو کوم ډاکټران چې کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې کار کوي له میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي چې دې ستونزې د دوی پر روحیې اغېز کړی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي. دوستانو، خبره د کرونا ویروس ته چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده او میلیونونه انسانان یې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره لا هم په ګڼو هیوادونو کې د واکسین پر جوړولو کار روان دی، خو تر اوسه څېړونکي بریالي سوي نه دي چې کوم درمل یا واکسین ومومي. په امریکا کې ځینې څېړونکي وایي چې ممکن ځینې موجود واکسینونه چې د نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړ شوي دي د کرونا مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل عصمت سروان راکوي.
د کرونا وایرس د خبرېدو له همغه پیله د دې وبا د مخنیوي لپاره د درملو او یا واکسین د جوړېدو هڅې کیږي. د بریتانیا او سویډن د درمل جوړولو یوې کمپنۍ ویلي د کرونا واکسین ازمیشتې پیل کړی دی. د استرانسکا کمپنۍ یو مشر پاسکال سیوریر تیره اونۍ وویل پر انسان د دې واکسین د ازمیشت دریم پړاو په بریتانیا کې پیل کړی دی. د ویلی چې دا واکسین به شای انسان ته د یو کال لپاره د کرونا وایرس په وړاندې مسؤلیت ورکړي. د بریتانیا آکسفورد پوهنتون په دې واکسین څېړنه کوي، خو استرازنیکا کمپنۍ وایي چې که د دوی له لورې پیل شوي ازمیشتونه بریالي شول، واکسین به د اګست یا سپتمبر په میاشت کې راوباسي. د کمپنۍ مخکې ویلي وو چې له فرانسې، جرمني، ایټالیا او هالند سره د 400 میلیون ډوز واکسین قراردادونه مخکې تر مخکې کړي دي. د چین یوې کمپنۍ هم ویلي چې ممکن د سش کال تر منی پورې د کرونا واکسین جوړ کړي. د ای بی سی نیوز د راپور له مخې د کمپنۍ یو اجرایی مشر وایي چې پر انسان د واکسین د ازمیش وروستی پړاو به تر منی پورې بشپړ کړي. افغان ډاکټره محبوبه حسن چې د بریتانیا په رایل فری لندن روغتون کې پر امیندوارو ښځو د کرونا وایرس اغیز په اړه څېړنې کوي، وایي سره له دې چې د کرونا لپاره د واکسین پر جوړېدو جدي کار روان دی، بیلابیل درملونه ازمویل کیږي. دا وایي تر اوسه په قطعي ډول لا داسې واکسین نه دی جوړ شوی چې په نړیواله کچه تایید شي.
د دغه واکسینونو له جملې څخه یو د آکسفورد او بل د امپیریال کالج لندن واکسینونه دي. دا واکسین د 6 میلیونو پاوندو په لګښت جوړ شوی دی. همدارنګه د دوهمې پروژې لپاره 2.5 میلیونه پاوند ځانګړی شوی دی چې دغه هم د تکمیلیدو په پړاو کې ده. د دې واکسین په جوړېدو کې په دې جوړېدو باندې په امپیریال کالج لندن کې کار روان دی.
او په امریکا کې ځینې متخصصان وایي ممکن د واکسین پر جوړولو میاشتې میاشتې او یا حتی کلونه وخت ولګي شي. دوی اوس د کرونا وایرس په سختو ناروغانو د شری په شان د ځینو نورو ناروغیو واکسینونه ازموي. د لویزیانا ایالت پوهنتون څېړونکي پاول فیډل وویل پر ځینو ناروغانو چې حال یې ډېر نازکو د دغو واکسینونو ازموینو ښه نتیجه لرلې ده. د ده په باور دا واکسینونه انسان ته نور زیان نه پېښوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
بیا هم د نړۍ پرې بل موضوع تم کې جوړ د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي د هغه پریکړلې کار کله وکړ چې پرون جمعه تصویب شو. دغه پریکړلې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې د مدیریه هیات لخوا تصویب شوی، ل ایران غواړي چې دوه ساحو ته د لاسرسي اجازه ورکړي. شک کېږي چې په دغه ساحو کې شایي پخوا اټومي فعالیتونه شوي. سلام محمد صالح په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي براین هوک وویل د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې د مدیره هیات پریکړه لیک د پام وړ دی چې د ایران د اټومي پروګرام او په هغه کې د شفافیت د نشټوالي په اړه جدي اندېښنې ولاړې کړې دي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې د پریکړه لیک له 2012 میلادي کال راهیسې د خپل ډول لمخې لومړی هغه دی چې ایران غواړي د اټومي انرژي له نړیوال ادارې سره بشپړ همکاري وکړي او له ځنډ پرته د دې ادارې غوښتنې پر ځای کړي. په دغو غوښتنو کې په ایران کې دوو ساحو ته سمدلاسه لاسرسی هم شامل دی چې واضح سي آیا هلته د 2000 میلادي کلونو په لومړیو کې نا اعلان سوي اټومي فعالیتونه سوي او که څنګه. ایران له څو میاشتو راهیسې دغو ساحو ته د لاسرسي مخه نیولې ده چې دې مسئلې په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکېچ ولاړ کړی دی. براین هوک چې خبریالانو ته په یوه کنفرانس کې څرګندونې کولې زیاته کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تیره پنجشنبه ټویټونه کړي او ویلي دي چې ایران هیڅ شی نه دی پټ کړي. شغلی هوک وویل که دا خبره رښتیا وي نو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مفتشانو ته د دغو ساحو په کتلو کې هم باید ستونزه نه وي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تازه پریکړه لیک چې فرانسې، جرمني او بریتانیا وړاندې کړی وو او د امریکا متحده ایالاتونو یې ملاتړ کوه په 25 موافقو رایو سره تصویب شو، خو روسیې او چین د پریکړه لیک په مخالفت کې رای ورکړه او نورو هیوادونو لکه آذربایجان، پاکستان، هندوستان، منګولیا، جنوبی افریقا، تایلند او نایجر سپینی یا ممتنی رای وکارولې. شغلی هوک د روسیې او چین د مخالف رایو موضوع ته په اشاره وویل روسیې او چین هڅه وکړه چې ایران له تفتیش او بررسی څخه وژغوري. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي وویل اټومي قدرتونه چین او روسیه د هغو هیوادونو چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د پیشي او موژک لوبه کوي په ملاتړ سره ځنګړي مسؤلیتونه لري. په وینا کې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران سفیر کاظم غریب آبادی وویل تهران دغه پریکړه لیک په کلکه ردوي او مناسب ځواب به یې ورکړي. ایرانی چارواکو ویلي دا ډول پریکړه لیک به د تهران او د ملګرو ملتونو د دې ادارې ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. بلخوا په بیانا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې سفیر میخایل یولیانوف په یوه ټویټ کې ویلي دا پریکړه لیک به مثمر نه وي، خو په عین حال کې ټینګار کړی چې اړتیا ده تهران او د اټومي انرژي نړیواله اداره په خپلو کې دا ستونزه له ځنډ پرته حل کړي. که څه هم داسې ګمان نه کېږي هغه دوی ساحې چې په اړه یې پوښتنې او شکونه سته د ایران په اوسني اټومي پروګرام پرې مستقیم ارتباط ولري، خو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي غواړي وپوهیږي هغه فعالیتونه چې نږدې دوې لسیزې مخکې دلته سوي په مناسب ډول یې راپور ورکول سوی او هلته د ټولو کارول سویو اټومي موادو حساب کتاب ورکول سوی دی او که څنګه.
د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو نړیوال ورځ منځل کیږي. د دې ورځې څخه د دې ورځې تر منځلو هدف دا دی چې پوسو کډوال له کوم ستونزو سره مخامخ دي او څنګه له دې ستونزو راوتلی سي. په دې کډوالو کې داسې هم شته چې د ژوند د شوالي لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتلې دي. یوه بیلګه د پاکستان په کوټه ښار کې یوه کم عمره افغان کډواله ده چې په سختو حالاتو کې خپل زده کړې جاري ساتلې او له مزدور پلار سره د کور په پالنه کې مرسته او مزدوري هم کوي. محبوبه مهرین پر خپل خویندو ورونو سبقونه هم وایي سو کال ژوند ولري. د مشال رادیو خبريال ایوب ترین مو د محبوبه مهرین له حالو تل خبروي.
محبوبه مهرین هغه افغان انجلۍ ده چې په کوټه کې ژوندلې او د وړکوال څخه نه هواز د تعلیم او تربیه سره مینه لري، بلکې د تعلیم سره سره کار او مزدوري خپل مور پلار سره مالی مرسته کړي او نن هم په خپل دوه خوندو او درې ورونو باندې سبقان وایي. د کوټ په سټلټون کې د کرایې په کور کې استوګنه نو نس کلنه محبوبه مهرین او مشالې ته وویل چې کله دا پښپژم تولګي کې و نو پلار یې پر موټر سایکل باندې اکسیډنټ وکړي او د امیش لپاره معذور شو، چې له امله دا خپل مور سره نه واجب و مزدوری کول ته اړس و، بلکې خپل زده کړې هم روانه وساتلې.
کار شروع کولم په یو انجوز او نومې آئیڈیو وو اغه څار لوخه ز کشنیان ته درس ورکولم اغه ټایم کې او پیشین لوخه چې د زخپل درس په اسکول کې ویلم چې د زخپل سبق پروسوي دي لیکن یونیورسيټي خو پات دي او زه تر اوس باندې زخپل فیملی سپورټ کوم ځکه چې ما خور او ورور چې دی کشنی کشنی دي او زما پلار نسی کولای چې کار کوي او زما مور هم نسی کولای چې کار وکي او ان شاء الله په فیوچر کې هم زه سپورټ کوم ان شاء الله زه یو برایت فیوچر خوښمند یم
محبوبه مری نن هم په بلوچستان پوهنتون کې د انګریزي په څانګه کې زده کړې ترلاسه کوي خو د کرونا وبا له امله نه هیواز پوهنتون تړلې دي بلکې نوموړي چې په کور کې ماشومان ته کوم سبق وایي نو هغه ماشومان هم د سبق لپاره نه راځي خو پر دې برسېره محبوبه وایي چې اوس دا د خامد کلاسي کارونه کوي
اوس چې د حالات داسې دی چې مطلب هر یو څوک په خپل کورونه کې دي نو موږ هم کوچنیانو ته درس درکونه بند کولای دي ځکه چې اوس کارانتین دی لیکن موږ اوس هم خپل کار چې دی نه دی بندول
محبوبه مرن هغه وخت هم یادوي چې کله دی په لومړني ځل په خپل کور کې و ماشومان ته د درس ورکولو لړۍ پیل کړه
اول وار چې زه دلته شروع کولم یو څوک ماته سپورت نه دی کوله زه خپل په کور کې سٹارټ کولم او 15 سټوډنټ زما سره وو بیا یونیسیار ماته معلوم سولا بیا انجوز ماته معلوم سولا نو بیا غوی ما د ماجرین لپاره ما درخواست کله چې دلته هم ماجرین دی دوی ته هم تاسو سپورت وکي مطلب دوه درې کال ز خپل سپورت کوله اوس چې دی درې او څلور کال کېږي چې انجوز لخه دوی ته سپورت کوي او ماته هم سپورت کوي
ته محبوبه مېرین مور رساګل بيبي وای چې کله پاکستان ته دوی راغلو نو د ماجرات ژوند او لمړی پسته او بادام صفاکول بیا وړي پاکول او لیابه جوړول دغه ډول محبوبا وشوځي ته لښدوله چې کله محبوبا پښپژم تلګي کې و نو د پلار اکسیډنټ وسو او هغه د مزوري لامل پر کور کې نستي
پدارش کې مزور شو چې
ډېر ساګل پی پی پوره چې کله د محبوبا پلار مزور وسو نو د هغه ورسته د کور ټول ځمېداري پر محبوبا باندې راغله او محبوبا هم مټراون غشته او خاري پیل کړه سار به لمړی وشوځي ته تلا بیا چې به کور ته راغله اول به ماشومان ته د سکول درس ورکاوي بیا به مدرسه ورته ویلې او مازګر به د خامه کلاسي کارونه او نور خواري او مزدوري کوله په دې اړه په کوټ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر ویاندی میرمن هومیرا وای چې محبوبا مېرین یو افغان نجلۍ ده او د هغې د ژوند کیسه د خلکو لپاره یو ځلانده لار ده ځکه که څوک غواړي نو کولی سي چې ډېر څه وکړي خو که څوک څه نه کول غواړي نو د هغو سره بیا د کار نه کولو ډېرې بهانې شته
محبوبا مېرین جو ہے وہ افغان ریفیوجی ہیں اور ان کی
پرمن عمر وای چې محبوبا چې کله پښوژم تولګي کې و نو پلار په اکسیډنٹ کې معذور وسو دا غوړسته نه یوازې د خپل کور پالنه کوله بلکې د خپل خوندو او ورونو ترڅنګ و نور ماشومان ته سبقونه ویل او نن هم د پرمختګ په حالو ځل کې بوخت ده د مېرمن همیرا په وینا چې هغه ورځ لري نه ده چې کله به نه یوازې افغانستان بلکې پاکستان به هم په محبوبا مېرین باندې فخر او ویاړ کوي محبوبا مېرین نن هم وای په کار دی چې ټول افغانان څوک چې د مهاجرت ژوند کوي په بارنۍ هیوادو کې ښه تعلیم او تربیه ترلاسه کړي ځکه چې سبا به دوی بیرته خپل هیواد ته راستنیږي او د افغانستان په بیا رغونه کې خپل کردار ادا کوي
ستاسو له پیغامونو
نورزګان یو د گیزاد ولزاری څخه مړی کني وجه ده موږ هله دا چې خوراکي توکي مې ډیر کمبود سره مخ دي څنګه غوړي او نو ګوري ځاو نه نور خوراکي توکي څه د ډیر سخت کمبود سره مخ کچې لري کمالات نه وسی خلکو د ډیر سخت حالت سره مخ سي موږ هله کوز موږ ته کومه ورځي چې کنه ورځي ډیر سخت کمبود سره مخ کیرو والسلام
نمو بلی فرزید مگر اس زمان خبر کوم نو دکې هغه کی کوم د شیو سیری دا و مست په چمات را کوم کیږي نو څه دا و ګډر هغه پوت نو تاسو د ډاکټر نو څه دا و تر هغه دی مست یو ګډر دغه نه را کوم کیږي نو دغه په چمات را کوم کیږي نو دا څه دی خو نه څه هغه څه دا تاسو سامنے راوي شران
زاسو دکلانه کنه هر ولایت می اړې په نیوځه ته ټول یو اټلانټا تان پیغام لرم چې کورونا کې چې ونیته نور څه کولی کې ډیر خلک نیولې چې هم دا پیغام نه راخلي نه څه نه خپل تامه
بلی السلام علیکم نصیب الله هم زابل ولایت څخه میاړي که در سره نیولې ده ما دا پیغام ده چې زابل کښې له څمو غریبو خلکو سره څکنې مرستې کېږي هغه ټوله بېرته دغه مالداران خلک وړي دغه مرستې واخېستل دلته زخمې مرستې ویشي خپله بېرته هغه په جیب چا چې یو غریب ته مرسته نه ده رسېدلې پیغام راته نشر کړی او دولت مې دا هیلې ده چې په دې خلکو سر وګرځي په دې خلکو واز وباس ټول غریبان دغې پاتې دي ډېره زیاته مننه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو ستاسو پیغامونه وای چې ازادي رادیو ته مو راستولې وه په کابل کې 4:30 سو یو ځل بیا له اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي کابل کې د سفارت یو شمیر کارکونکو په کورونا ویروس اخته شوی ویل کیږي چې په دغو کسانو کې د امریکا ډیپلوماتان قراردادیان او محلي کارکونکو هم شامل دي اسوسییټډ پریس دی او چارواکي په حواله ویلي چې د سفارت شاوخوا شل کارکونکو په کورونا اخته شوی چې ډیری هغه نیپالیان دي چې د امنیت ساتنې دنده لري بلخو د افغانستان د امر روغتیا وزارت وایي 13 ساعتونو کې د کورونا ویروس 1546 مثبت پیښې ثبت کړې د کابل ولایت د امنیت د ټینګښت او دغه ښار کې د جنایي جرمونو په وړاندې د ښې مبارزې په هدف د عمل پر یو پلان کار پیل شوی په دې اړه یو 3 ورځنی سیمینار جوړ شوی او وو کمیټې ګمارل شوی چې دغه پلان بشپړ کړي په هرات کې د سړک غاړې مین چاودنې 3 پولیس ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل د هرات د پولیسو سرپرست ویان عتیق الله وثیق ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو پر حملې موټر دغه چاودنه نن سهار د هرات اسلام قلعه ترمنځ لاره کې وشوه د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي د هغه پریکړلیک هرکلی کړی چې پرون د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د مشرتابه پلاوي لخوا تصویب شو ټاکل شوی امریکا او روسیا همدې اونۍ کې ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره خبرې اترې وکړي او په برازیل کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 1 میلیون څخه اوخته نړیوال روغتیایي سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا ویروس وبا یو نوی او خطرناک پړاو ته رسیدلی
مننه کوم اسدالله الدین دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه لرو خو تر هغه د مخه یو بل راپور هم اوریدلی سي یو امریکایي کمپنۍ غواړي چې په بالون کې خلک لمځي کې څه باندې 3000 متره لوړ پورته کړي او له پاسه د مځکې سیل ور باندې وکړي دا بالون به د راتلونکو میلادي کال لپاره د مځکې اتموسفیر ته الوتنې پیل کړي اسما تاسو نور تفصیل راکړي
د ټکنالوژي یو کمپنۍ یا سټارټ اپ غواړي چې د سه بالونو او کپسول جوړ کړي چې خپل سپرلې لمځکه 10000 فوټه لوړ بیایي د ډیلی میل ورسپانې د راپور لمخې سپیس پرسپیکټیو امریکایي سټارټ اپ اعلان وکړ چې سیلانیان به لمځکه 10000 فوټه لوړ وخی شوي چې له پاسه سمندرونه مځکه او په مجموع کې د مځکه ګردوالۍ وبیني سپیس پرسپیکټیو سٹارټ اپ د نیپټون پنوم د دې فضا بیړۍ پر جوړولو بوخت دی او وایي چې په دې بالون کې به نه د نسایې شي بالون د سي ډیزاین شوی چې شاوخوا یې ستري کړکې دي او په کې ناس کسان په اسانه لاندې د ځمکې سایل کولای شي ټاکل شوی دی چې دا بالون په ازمیشتي یا تجربوي ډول د راتلونکو 2021 میلادي کال په لومړیو کې والو زول شي خو هغه بیا چې سٹارټ اپ د سیلانیانو د ټیکټ لپاره ایشه ده ډیر لوړ ښکاری د سپیس پرسپیکټیو مسؤلان وایي چې د وطن د ټیکټ بیا یې نږدې 1,25,000 ډالر ټاکلې ده خو داسې ډیر کسان شته چې په داسې پزړه پوری سفر د دومره پیسو لګولو ته تیار دي د سفر ټول موده شاوخوا 5 ساعته ده چې په دې کې 2 ساعته په پورته کې دو 2 ساعته په فضا یا د مځکه په اتموسفیر کې په سایل او 2 ساعته بیرته مځکه ته په راګرځیدو لګی شي سپیس پروسپیکټیو سٹارټ اپ وړي چې خپل بالون د فلوریدا د کیپ کانوورال کینیډي فضایي مرکز والوزوي کپسول یا بالون به په اټلانټیک سمندر کې سهار وختي ښته شي او هلته به یو بیړی ورته تیار ولاړوي چې سپرلی خپل اصلي تمځای ته ورسوي
او ورسیدلو د خبرونې پای برخه ته لکسنګ چې مخکې یادونه وکړه دوه اونیز پروګرامونه لرو حقیقت څه دی او ورپسې به تاندې څنګه وره
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو نه کې هره او سلامونه ز نسیم شفق يم او په دغه روان بحث کې را سره د افغانستان د سوداګرۍ او پنګچونې د خونې لمړی مرستيال محترم محمد یونس مومن دی او له پاکستان سره د تجارت او سوداګرۍ په تیره د صادراتو په اړوند له خغلی مومن صاحب سره خبرې کوو. مومن صاحب بحث ته راغلاست.
شکر مهربانی.
ټاکل شوې د پروانه اونۍ کې له پاکستان سره صادرات بیا پیل سي. څه وخت دغه لار خلاصيږي او صادرات په څه ډول پیلېږي؟
لومړی سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ته به تر معلومه ده چې تقریبا د مارچ خرافه دی خو ته کوټ نږدې د خبرېدو څخه خصوصا شوې په افغانستان او پاکستان کې په منطقه کې جنوبي اسیا په منطقه کې سوال از موږ هم زموږ ترانزیت مشکل درلود چې ترانزیت تقریبا د دوه میاشتې د مخه ترانزیت په خپل کار پیل وکړي او زموږ په ترانزیت کې اوس کوم مشکل نه لرو. زموږ ترانزیت په منظمه توګه راځي. لږ څه یو څه مشکلات چې موږ لرو هغه د کراچۍ په بندر کې ترانزیت سره لرو، چې بعضې هغه ټیکران نشان چې دي هغه لږ څه کندي دي، په کوم سره ورته توضیح کېږي دغه مشکلات دي او نور انشاءالله دغه وارداتو ترانزیت مو د هغه په مکمل ډول سره افغانستان ته داخليږي.
جناب مومن صاحب، خبر تازه ای است که رئیس جمهور هم در مورد ازی صحبت کرد که با پاکستان نه تنها از راه ترخم و سپین بولدک بلکه از راه غلام خان در خوست هم داد و ستد تجارتی بخصوص صادرات افغانستان صورت میگیره. اگه در مورد هم معلومات بدین.
ما اولا تشکر میکنم از رهبری حکومت دولت جمهوری افغانستان، وزارت محترم تجارت، وزارت مالیه، وزارت محترم خارجه، از تمام نهادهای داخل اظهار سپاس میکنم که با اخلاص تمام با ما همکاری نمودن و پیرن رای صادرات بروی کالای افغانستان سر از دوشنبه تاریخ 22 انشالله آغاز میگردد و انشالله ما به خوش هستیم که پس صادرات ما را ما میتدیم با کشوری همسایه ما پاکستان
در سدودی ما جریان داشته باشه. مومن صاحب محترم، دغه صادراتونه چې تاسو خبرې کوي رئیس جمهور هم پاړې خبرې کړي، دغه صادراتو کې څه شامل دي او یوازې پاکستان ته ځکه د پاکستان لاره هند او ځینو نورو هیوادونو ته هم ځکه کراچۍ بندر ممتنز دي؟
تاسو ته به تر معلومه چې زموږ ټول بندرونه د صادرات پر مخ خلاص و. موږ د چابهار د لارې وکولای سوای د تیرې میاشتې چې موږ ټول مملکتو ته موږ چې پخوا صادرات ورو دغه صادرات خصوصا هند ته زموږ صادرات شروع په لومړي سر کې زموږ د پاکستان سره د خپلمنځي تجارت چې دی دغه شروع کیږي او انشاءالله زه فکر کوم چې په ډیر نږدې کې به انشاءالله زموږ پر ترانزیت باندې هم کوم مشکل نه وي، ولې ترانزیت زموږ د ملک حق دی او هغه شرایط موږ پر ځان تطبیقوو چې د کورونا ویروس د کبله رامنځته کېږي هغه موږ پر ځان باندې تطبیقوو. زموږ ټوله موټران، زموږ ډرایوران دا ټول په هغه شانو چې څه طبي هدایات وي یا د طبيبانو هدایات وي موږ به انشاءالله پر هغه باندې کار کوو. په دې کې تقریبا زموږ اولیز جوپه صادرات کیږي، په هغه کې به زموږ زردالو شامل وي، بادرنګ به شامل وي، سبزیجات به شامل وي او انشاءالله څو ورځې بعد زموږ انګور شروع کیږي. ټول هغه میوه چې اوس تاسو په بازار کې ونی چې د افغانستان خپل طبیعي پیداوار دی هغه به انشاءالله پاکستان هیواد ته صادریږي.
بله، همواره یا همه ساله ما در قسمت صادرات میوه به ویژه، چون شما هم یادآوری کردین با پاکستان مشکل داریم و به نحوه میوه ما بسیار ارزان فروش میشه در داخل کشور چون مارکت یا کوچک است یا هم بسیار محدود، حالا چی فکر میکنین که باز پاکستان کدام مشکل را هین صادرات میوه به این کشور یا از طریق از این کشور موضوع ترانزیت را که هم شما یادآوری کردین به دیگه کشورها چیز مشکل را ایجاد نخواهد کرد؟
انشاءالله ما فکر میکنیم که بین دو تاجرای دو مملکت یک قدر نزدیکی وجود داره که ما فکر میکنیم که علی باغای انگوره که اینجا ما داریم از او طرف مرز دوستا تشریف آورده و این باغای ما را خریداری کرده، وقتی که اینو باشه ما میریم اونجا خریداری میکنیم. ما فکر میکنیم که از دو سال بعد مشکلات ما کمتر شده برای صادرات ما. یک کار سال یک مشکل بود که محصولات بلند برده بودن و دایی برای ما جدی کوشش ها جریان داره که چرا کم میتونیم با سر چهار کلمه پیداواری خود ما و پیداوار مملکت همسایه ما پاکستان ما چرا کم میتونیم که لو بر ما یک بحث تکنیکی و تجارتی ما داشته باشیم. به طور مثال هم در کشور ما تولید نمیشه و در اونجا انگور تولیدات یا نداره. انار ما داریم و که وکیله و در ما دهی برای به یک تفاهم شاید برسیم انشالله بخیر. ما پیشنهادات مشخص به وزارت محترم مالیه معینیت گمرکات و به سهیل دوستا دهی بحث روان هستن. ما میخیم که این مشکلاتی که ما داریم که یا محصول بلند میشه یا برای ما هر سال مشکلات ایجاد میشه، ولی ما لله الحمد در دو سال گذشته ما تقریبا پار سال 15 روز بندیش را داشتیم کن به خاطر بلند بردر تکس از طرف پاکستان بود یا نرخ انار از طرف پاکستان، نرخ انویس ما را قبول نمیداشتن که سری اوم انشالله جریان داره که اون مشکل به زودی شاید مرفوع شوه و ما اماده هستیم انشالله از طریق سفارت افغانستان از یاد من را که هم به آقای مشعل بسیار زحمت کشیدن و دهی برای باز شدنی را و ده گبزدن بسیار
ولسمشر غنی هم ډیر کله ویل دي چې مونږ واړو چې د وصل په یو هیواد بدل سو یو پل باندې بدل سو د جنوبی آسیا او د منځنۍ آسیا ترمنځ، آیا مونږ اوس هغه د وصل نقطه یو کنه یو؟
مونږ فکر کوو ان شاء الله د خیر زتاست په اطمینان درکوم چې ډیر ژر به ان شاء الله افغانستان د وصل په نقطه او بدل سي. تاسو په خپل کوپې دي چې افغانستان هم خپل لږ یا هغه مشکلات چې مثلا لرو د موږ په دې اخته پیشنهادونه مشخص دي دي چې موږ څنګه کولای شو چې په وصل په نقطه به مبادله سو دغه وسم د پاکستان څخه زیاتره ترانزیت والونه د افغانستان د لارې د تاجکستان پورې د ازبکستان پورې، او موږ هڅه کوشش کوو چې هم د آسیا میانه څخه ټول جنوبی آسیا په چې بنګلاديش شامل دی، سریلانکا شامل ده، هندوستان شامل دی، ټول ته موږ څنګه وکولای شو چې موږ تجارت شروع شي. یعنی تاسو وګورئ موږ خپلو آسیایي میانه کې بعضې مملکتو ته هغه زموږ سره په دې موافقت دي، یعنی خو شاید یوه ګرمین چې یو شي ته ضرورت وي په دې موافقت دي چې کچیر ازبکستان خپله پنبه بنګلاديش ته استي نو دا تقریبا په دوه میاشتو کې رسیږي، او کچیر د افغانستان د لارې بنګلاديش ته ولاړ شي دا تقریبا په د پنځو ورځو یا د درو ورځو رسیږي. هغه لنډه لار د افغانستان د آسیایي مرکزي او جنوبي آسیا ترمنځ یوه لنډه لار ده چې موږ کولای شو چې په دې کې خپل تجارت بالکل خپل
دغه جناب مومن صاحب با معذرت از روی غلام خان داد و ستد تجارتی با بندر کراچی نسبت به راه های دیگه اسپین بولدک و تورخم بسیار نزدیک است، فکر میکنم حدود 400 کیلومتر نزدیک است. پس ما میتونیم بعد از این از طریق بندر غلام خان و تورخم و اسپین بولدک اموال افغانستان یا تولیدات زراعتی افغانستان را از طریق بندر کراچی به کشورهای دیگه هم صادر کنیم؟
حقیقت امر است که ما میتونیم دیروز پریروز ما بر رهبری وقت خود رهبری و طاقت دارد و منگذاری خود که صحبت میکنیم و بسیار اماده خاص کامل خود داره و انشالله هم برای واردات هم برای صادرات و بندر کامل اماده است انشالله اونجا هیچ مشکل نیستن و در می مکتوب و موافقه شده که بندر هم باید از این بابت هم صادرات و هم برای واردات امانگی خاص
خود دارد. اوس محال لچابهار بندر سخزمونگ راکده ورکده پا کم وضعیت کده جناب مومنسه؟
د چابهار د بندر څخه موږ راکړور کړ په ډیر عادي منوال سره جریان لري. موږ دا یو خبر دی هر نه چې د افغانستان سوداګر غواړي، موږ غواړو چې د ټولو بندرو څخه نورمال خپل تجارت غواړو. موږ نه غواړو چې پر یو بندر متکس وو او نه غواړو چې د یو بندر څخه کاروبار وکړو. موږ غواړو افغانستان دغه اته بندر ټولو چلري. موږ غواړو چې د دې څخه په مکمل ډول خپل کاروبار وکړو. موږ غواړو چې دغه مملکتونه چې زموږ سره په نورمال ډول تجارت ولري، زموږ سره سیاست ونه کړي، زموږ سره تجارت وکړي.
بله، میوه افغانستان یا پخته شده مانند تربوز و یا هم در حال پخته شدن است، شما هم پیشتر از انگور یادآوری کردین، و تولیدات دیگه زراعتی افغانستان، حالا در فرابر اساس معلومات قیمت یک سیر تربوز یا 7 کیلو تربوز گفته میشه که به 15 افغانی و به 20 افغانی است. بر صادرات تربوز و یا مثال تربوز میوه های دیگر شما کدام راهکار روی دست دارین یا نه؟
ما فکر میکنیم که ما یک پل پردا پس پردا که میشه همو صادرات ما که از تربوز، خربوزه، اینمی چیزایی که پل رسیده اینمی جریان پیدا میکنه و انشاءالله میرسه، و هم ما میتونیم پا دیگه کشورهایی که اونجا تاجرها برشان مارکت دیده در اونجا را برشان واز است، و یک چیزی که بسیار مهم هستن ما به بعضی هوایی کوریدوری ما هم برای میوی خشک، هم برای میوی تازه، هم برای یعنی به هر نوع صادرات افغانستان آمادگی کامل داره که تقریبا دی یک ماه گذشته که پس از سر گرفته شده تقریبا حدود 7 پرواز یا 8 پرواز ما اجرا کردیم و به صدها تن مال ما انتقال دادیم به کشورهای جهانی. یعنی اونقدر ما هم شما میتونید که مشکل کووید 19 یک مشکل جهانی و منطقوی بودن، یعنی به این اساس ما میتونیم که بطور تیم شاید شاید تجارت ما کم داره به تاخیر با صادرات ما شروع بشه از کل این مملکت ها متبدن. شما دیدین که در وقتی که زمستان بود یا بود از طرف پاکستان که خود پیداوارش بود رومیش در خود مارکت های پاکستان از بین رفت، بعضی تمام سبزیات شان همینجا از بین رفت که انتقال نبودن، همین کویدات کوید 19 بودن. ولی ما کوشش میکنم این دفعه که انشالله آغاز شروع شد انشالله و تمام بنادر برای مردم باز است، کوریدوری هوایی برای مردم باز است، چابهار برای مردم باز است، هر جایی که میره کراچی نه از تاریخ 22
جناب مومن صاحب د صادرات لپاره یو موضوع چې دا هغه معیاري صادرات هم دي، نو د بسته‌بندۍ په خاطر په دې برخه کې مول توریدونکو او له سوداګرو څخه غوښتنه ده
ان شاء الله افغانستان اوس ته هغه معیاري موږ تاسو ګورئ زموږ ته پروسه شکل یا تیر کال جمع د اروپا ته ورسېدل، یعنی د نړۍ ټولو هیوادو ته تقریبا رسیدلې دي، هغه خپل معیار لري، پاکستان موږ سره خپل معیار لري. موږ غواړو چې د هر ځای ته چې هغه میوه غواړي چې د هغه خلکو د ضرورت مخته او د هغه خلکو د هغه مصرف چې دي تر کمې مصرفي هغه نور مملکتو ته تاسو ګورئ چې موږ ډېرې پرمختللې کمپنۍ اوس هم د بسته بندۍ سته او هم د ټولو شانو سه دغه اوس هم موږ ټول انګور چې پاکستان ته استو چې بل ځای ته استو د ټولو په فریج کنټینرانو کې ځي، په کولډ سټوریج کنټینرانو کې ځي، ټوله دنیا ته چې موږ اوس زموږ تجارت اوس تقریبا انشاءالله معیاري شکل نیولی دی او انشاءالله هغه بسته بندي چې د نړیوالو ضرورت دي او هغه معیار چې ضرورت دي چې موږ انشاءالله پر هغه ستاندر باندې انشاءالله کمپنیا نشته ټوله سوداګر په دې کې کوشش یو پخته دي چې د افغانستان صادرات ښه بازار پیدا شي.
بله ډیره مننه جناب مومن صاحب.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. ډیر داسې کسان شته چې اولادونه یې معلولیت لري. دا معلولیت ډیر کله ارسی او جنیټیکی بلل کیږي او وجه یې هم په خپلو کې ودونه او د وینې د معایناتو نه کول خودل شوي. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان له کوژ دې مخکې د وینې معاینات نه کوي.
ډیری موارد کې دوه طرف ښه توافق هم لري خو متاسفانه د دوی وینې یو رقم وي.
د معایناتو نه کول کومې ستونزې را پیدا کوي؟
سه خواره دیگه امام هستن د تکلیف دچار است، پدرم دخترم میخواد ګرم.
او دا مسله څنګه حل کیدی شي؟
ښه خبره ده چې بعضې ضرور لازم معاینات وي که مشکل هم وي، مثال دواړو ته به معلوم وي.
د تاندې څانګې دا خپرونه چې همایون هیواد جوړه کړې زه رویه مدومی یې وړاندې کوم. په پیل کې د خپرونې د موضوع په اړه معلومات له همایون هیواد څخه اورو.
واده د ځوانانو لپاره د ژوند یو مهمه پریکړه ده چې باید تیاری ورته ولري، خو په افغانستان کې ډیر ځوانان داسې ودونه کوي چې دوی په پیل کې پکې دخیل نه وي، نجلۍ لیدلی نه شي، خپلی نه انتخابوي او نور هغه مسایل او معیارونه چې باید په واده کې پام ورته وشي له پامه غورځول کیږي. ځکه خو کله داسې هم پیښیږي چې له واده وروسته د ځینو ماشومان نه کیږي، یا معلولیت لري او یا هم مري. د داسې پیښو مهم عوامل د وینې د ګروپ یو ډولوالی او په خپلوانو کې ودونه بلل کیږي. سارا د هغې نجلۍ مستعار نوم دی چې ګرځېدلی نه شي. دا وایي پلار یې د عمل لور سره واده کړی، ځکه د دې په ګډون درې نورې خویندې هم ورته ستونزه لري.
زما د پښو ستونزه ده، دا څو کاله کیږي چې له دې ستونزې سره مخ یم. زما درې نورې خویندې هم شته چې دا مشکل لري. موږ ډیرو ډاکټرانو ته ورغلو خو هغوی راته ویل چې ستاسې علاج نه کیږي. وجه یې دا ښیي چې دا جینیټیکي او ارثي ستونزه ده، ځکه پلار مې د عمل لور سره واده کړی دی.
د خپلوۍ ترڅنګ د وینې د ګروپ یو ډولوالی هم سبب کیږي چې ماشومان یا معلول پیدا شي او یا هم ومري. د پکتیا اوسیدونکی محمد نعیم خپله له دې ستونزې سره مخ دی.
زه د یو کلي یم، زما کاډه د بل کلي ده، موږ خپلوان هم نه یو. زما د وینې ګروپ او نیګیټیو دی او زما د کاډې د وینې ګروپ او نیګیټیو دی. نو اوس زموږ مشکل دغه دی چې زموږ بس هر وخت اولادونه چې کله اووه میاشتو ته رسیږي آغاز یکیږي. نو مونږ ته اوس ډیر تشویش پیدا دی او مونږ ډیر خپه یو پریشان یو دیغه تا.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکو وسیم پکتیاوال دا مسله دا ټولنې په غلطو رواجونو پورې تړلې بولی چې نه پرېږدي ځوانان له ګډ ژوند مخکې د وینې معاینات وکړي او بیا د ګډ ژوند مخ ته وړلو فیصله وکړي.
زمون خو په داسې یو ټولنه کې اوسیږو چې د ځینو غلطو رواجونو له امله چې څوک غواړي واده وکړي، مثلا مخکې له واده نه وینم نه معاینه کوي، نور سره کتلی شي چې په نتیجه کې بیا داسې معلول یا معیوب اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي. دا مشکلات پر اختیا هم شته، خو بس دا ځینې رواجونه دي چې زموږ په ټولنه کې دا مشکلات رامنځته کړي دي.
د کورنیو مسایلو مشاوره تمنا روحانی وایي یو شمېر کورنۍ او ځوانان له ګډ ژوند مخکې دا وینې د معاینې مسله عادي ګڼي ځکه خدا کار نه کوي.
ډېری ځوانان غواړي چې یو ښه واده ولري، یو موافقه واده ولري، یو سالم واده ولري. مخکې له واده نه هغه د واده معیارونه په نظر کې ونیسي، علل خصوص د وینې چک کول. ډېری موارد کې ښه دواړه طرف ښه توافق هم لري، ښه یو بل سره جوړ هم دي، یعنی عقیدې او داسې فکرونه یو سره جوړ دي، خانواده جوړه ده، ټول کار شوی، خو متاسفانه د دوی وینه یو رقم وي او دا بیا ستونزه منځته راوړي. کله چې دوی واده کوي نو اولادونه یې ناسالم منځته راځي، یا یو څو میاشتې وروسته له پیدا کېدلو دوی مړه کیږي یا سالم نه پیدا کیږي.
ډاکټران وایي هغه کسان چې په خپلو کې ودونه کوي کیدای شي هغه ناروغۍ چې په نیکونو کې وي د دوی په ماشومانو کې هم راڅرګندې شي. دا کونړ ولایت اوسیدونکی محمد ابراهیم په همدې اړه د خپلو کلیوالو کیسه راته کوي.
زمونږ په سیمه کې یو کس خپل ترور لور سره واده کړی وو، او د هغې د واده لامل دا شو چې بس هغه اولادې ټول دغه نه ټیټ راغې، د ونې نه قط نه ټیټ دي. دا ټول لامل د دغه خپل منځ د دی واده نه دی چې دا واده و. بل ورور یې هغه بل خاندان نه کړی ده او خپلوانو نه غیر یې کړی ده. هغې اولاده ښه برابر دي، بس قط او دغه نه ښه برابر دي او بس مغه مشکل نه لري هغه برابر. بل یو هغه بس د سترګو تکلیف یې لرل، د سترګو بس هغې خپل خاندان کې وکړل، هغه اوس مغه د سترګو تکلیف نه نیخته دي ټول.
تمنا روحانی وړاندیز کوي چې کورنۍ او ځوانان باید هغو مسایلو ته ډیر پام وکړي چې په راتلونکي کې د دوی په ژوند اثر کوي.
خو دا مخکې له واده نه دوی خپل وینه چک کړي او په دې کې شرم او خجالت ونه لري. ځینې کورنۍ چې په دې مسله کې ستونزه لري، خو دا کورنۍ سره کینو او ورته وایي چې دا داسې مشکلات یا داسې ستونزې موږ ته منځته راوړي، او بیا وروسته کله چې موږ واده کوو یو ښه واده یو سالم واده به موږ ونه لرو. کله چې کورنۍ آګاه چې معلومات حاصل کړي نو ستونزه نه ده، نو راحت کولی شو وینه چک کړو او راحت کولی شو دا مسله حل کړو. او که زه هم وم، یعنی هر ځوان یو وخت نه یو وخت واده به کوي او ښه ده دا واده یې سالم وي، نو که زه هم وم او زما تصمیم هم وي نو مخکې له واده نه د وینې چک کول یا داسې نور معیارونه د واده به په نظر کې نیسم، او له ځوانانو څخه هم غواړم په دې برخه کې کار وکړي او پام ولري.
سلام، زه همایون شمسخان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
بلی یو شمیر ځوانان له کوژ دې مخکې د وینې معاینات نه کوي، نه کولې کوم ستونزې را پیدا کولای شي، او د دې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د یورولوژي له متخصص ډاکټر جمشید خان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
ډاکټر صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې دوی کله واده وکړي بیا کله یې چې اولاد پیدا کیږي هغوی یو معلولیت لري، د دې ستونزې څه وي؟ یعنی دوی کومو خبرو ته پام نه وي کړی چې نتیجه بیا داسې شوي وي؟
زیات مشکل چې زموږ تاسې په جامعه کې دی هغه دا دی چې زموږ تاسې اکثره ځوانان خپلو خپلوانو کې، مثال د تره د لور سره، ماما د لور سره، د کاکا د لور سره چې ودونه کیږي، دغه سبب دی چې دې کې نن سبا په طبي نړۍ کې په دې باندې زیات تحقیقات هم شوي دي، او هغو دا ښودلی دی چې هغه ځوانانو چې د خپل اول کزن، یعنی اول د ترلو د لور سره ودونه کړي دي، په هغو کې زیات معلولیت منځته راغلی، خصوصا لکه د زړه مشکلات چې دي، د زړه یې سوری وي یا مثال زړه والونه یې کمزوري وي، نو دغه رنګه دغو کې په خپلو خپلوانو کې واده کول دا یوازنی سبب کیږي چې تپل مایوب دنیا ته راشي. البته نور وجوهات هم زیات دي.
ځینې کسان دا وایي چې د وینې معاینه دی وشي، آیا دا مسله حل کوي چې کچېرې ځوانان لاړ شي مخکې له کوژدې د وینې معاینه وکړي او بیا له هغه وروسته د واده یا نه واده فیصله وکړي؟
دا شی خو دا که چېرته د وینې معاینات وشي یا نور هغه اساسي معاینات وشي، دا خو د ژوند لپاره ډېر مهمه ده او آینده کې ژوند ډېر مشکلاتو سره بچ کی. البته داسې وسي که مثال د یو فامیل د دواړو طرفه رضایت وي او دواړه طرفه دې پوهېږي، ښه خبره دا ده چې مثال بعضې ضرور معاینات دي چې مثال د وینې ګروپ دی، مثال باید دا معلوم شي اوس مثال بعضې د وینې ګروپونه دي چې مثال که هغه واده سره وکړي نو د هغوی یو اولاد کېږي، امکان لري چې دنیا ته ژوندی په مخه راشي، که نور اولاد به ټوله ضایع کېږي. نو که د امکان په صورت کې وي او د دواړو جانبینو موافقه وي، دا خو ډېره ښه خبره ده چې مثال ضرور معاینات وشي. یا مثال همداسې نور امراض دي لکه مثال بعضې وایروسي امراض دي لکه هیپاټایټس سو، د دې که وسي مثال فامیل ته معلوم وي، نو که چېرته هغه مشکل د فامیل سره شریک شي او هغه رضایت ولري، دا خو ډېره ښه خبره ده.
یعنې داسې مشخص ډول کېدای شي اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې د وینې دغه ګروپونه دي چې هغه له یو بل سره ستونزه لري، کېدای شي وروسته د دوو ځوانانو ژوند له ستونزو سره مخ کړي.
د وینې هر ګروپ کې دا مشکل نشته، خو یو ګروپ کې چې دی هغه بی نیګېټیو، که چېرته د بی نیګېټیو سره واده وکړي، نو دغه کې یو ډېر انظار یې ډېر خراب دی، ځکه یو تپل دنیا ته راوړلی چې دغه نه وروسته هېڅ امکان نه لري چې اولاد راوړي. دغه یو مشکل شته د وینې ګروپو کې، دونه خاص نورو ګروپو کې داسې خاص مشکل نشته، خو دا یو ګروپ کې باید زیات احتیاط وشي.
په افغانستان کې ډېر خلک ډېرې کورنۍ دې ته نه تیارېږي چې اولادونه یې مخکې دي چې کوژده سره وکړي معاینات وکړي، نو څه کول پکار دي؟ دا خو د ژوند مسله ده، د نورو انسانانو د راتلونکي مسله ده، د دې لپاره چې کورنۍ یا ځوانان دې ته تیار شي چې د دې لپاره چې په راتلونکي ژوند کې ستونزې نه وي، هغوی ځینې لارې چارې وسنجوي، ځینې حل لارې چې بیا ورسره مخ نه شي، څه باید وکړي دغه کسان چې کوژدې کوي یا واده کوي؟
البته د دې ټول مشکلاتو، یعنې د ټول مشکلات چې منځ ته راځي، د دې یوازنی سبب بې تعلیمي ده. که چېرته موږ تعلیم یافته او تعلیم یافته ځوانان ولرو، دا یو عادي خبره ده، یعنی هیڅ مشکل نه دی. او بل موږ تاسې سنتي جامعه ده، قبایلي معاشري دی، دا څیزونه که مشکلات ډیر دي. البته که هغه خلک پوهیږي مثال ځوانو جنکیانې دواړې تعلیم یافته، ښه خبره دا ده چې بعضې ضرور لازم معاینات وي کې مثال که مشکل هم وي مثال دواړو ته به معلوم وي، مثال یو هلک دی او جنۍ ده، مثال ډېر یو بل خوښیږي، مثال هلک مشکل لري یا جنۍ مشکل لري، نو خو باید ورته معلوم وي مثال آینده کې که چېرته دغه مشکل د یو بل نه پټ کې او بیا دا غټ مشکلات راځي چې په آینده کې بیا مثال جنۍ هم جنگ جګړې آخر دې ته ډېر داسې فامیلونه راغلي چې طلاق ته سره رسېدلي. نو ښه خبره ده، هغه څوک چې پوهیږي عقلاً باید دغو نه خپل مشکل د خپل د ژوند ملګري سره شریک کړي، نو بیا به هغه د ژوند کې جنجالونه نه وي.
درنو اوریدونکو، دا وا د دې اونۍ ته تاندې څنګ خبرونه، تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا تم سهار شړلي ماشام بیا راځم لکه تم سهار شړلي ماشام بیا بیا راځم.